موسیقي پروګرام مول ازادي رادیو واورید وخت په افغانستان کې 2 بجې شوې یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه زنوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي محمد یونس قانوني خپل لومړي مرسته په توګه ولسی جرګې ته د باور رای تر لاسه کولو لپاره معرفي کړی دی قانوني کومي خاص ځنګلتیاوي لري چې د څوکۍ ته غوړه شوی په دې اړه د افغان کارپو نظر اخلو د غرض پر زنور موضوعات مهم راپورونه مطلب راغون کړي دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبرېدو ته چمتو دي خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره په لونا جسافه ته باور ورکو
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی او رای په فاریاب کې د نن سهار په انتحاري حمله کې شپاړس ملکی وګړي وژل شوی او 50 نور ټپیان دي. جمهور ریاست ته د ویچه د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو او تمه کیږي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال د اوکراین د بحران په اړه نن پولند او لیتوانیا ته خپل دوه ورځنی سفر له وارسا څخه پیل کړي. د خبرونو تفصیل په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د نن سهار په انتحاري حمله کې شپاړس ملکی وګړي وژل شوي دي. د انتحاري حمله د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې په یوې سلور لري کې رامنځته شوي. د دې ولایت د امیر اختیار رئیس عبدالعلي حلیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې څخه 50 تنه ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. خو د فاریاب امنیه قومندان توریالی عبدیانی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دا یې تایید کړل چې په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. له تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. جمهوری ریاست ته د ویچه د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی او د ولسی جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال عادل راز ازادي رادیو ته وویل چې د دې خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به یونس قانوني ولسی جرګې ته معرفي شي ترڅو د باور رایې ترلاسه کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم نږدې یو اونۍ مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. د کندز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر وسله وال مخالفان نن د سولې له پروسې سره یو ځای شول. دوی وایي چې له دې سره په علي آباد ولسوالۍ کې دوه انتخاباتي مرکزونه هم له امنیتي ګواښونو څخه خلاص شول. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني وویل چې دغو کسانو له تیرو دوو کلونو راهیسې د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول. په عین حال کې یو ځای شوي کسان وایي چې دوی د پاکستاني استخباراتي ادارو خو د دولت پر ضد حسول کېدل. لا تر اوسه وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر د استیناف سرنوالۍ چارواکي وایي چې امریکا سفارت ورسره د یو شمېر تخنیکي وسایلو مرسته کړې. د دې ولایت د استیناف سرنوالۍ رئیس عبدالقیوم نورزی په دې اړه وویل
تخنیکي وسایل فرنیچر میز چوکي او یو تعداد کتابونه کومک کړی دی. په دې باندې موږ په ډېر عالي سطح باندې کولای شو چې په آینده کې استفاده ځینې وکړو.
نوموړي وویل چې دغه مرسته به د قضایو په څېړلو کې ډېره د پام وړ وي. تما کیږي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکراین د بحران په اړه نن پولند او لیتوانیا ته خپل دوه ورځنی سفر له وارسا څخه پیل کړي. بایدن به په وارسا کې د پولند له صدر اعظم ډونالد توسک او ولسمشر برونیسلاو سره وګوري. ښایي په جلا کتنه کې د استونیا له ولسمشر توماس هندریک سره هم په ویلنیوس کې خبرې وکړي. دغه راز به د لیتوانیا له ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ به واشنگټن ترستنی دو مخی د لاتویا ولسمشر اندری سره وګوري. د ناتو له غړیو هیوادونو سره د بایدن کتنه د امریکا د پراخ کمپاین یو برخه ده چې هڅه کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي سو مسکو په اوکراین کې له مداخله راوګرځوي. لاتویا او استونیا له روسیې سره ګډه پوله لري او دغه راس پولند او لیتوانیا بیا اوکراین ته نږدې پراته هیوادونه دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین یو فرمان لسلیک کړی چې لمخې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله پر مسکو د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړی. د یکشنبې په ورځ د اوکراین په کریمیا سیمه کې روسي پلو سیاستوالو یوه ټولپوښتنه ترسره کړه چې په ترڅ کې پریکړه وشوه څو دا سیمه د یو خپلواک هیواد په توګه د روسیې له فدراسیون سره یو ځای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویلي دا ټول پښتنه غیر قانوني ده او نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني. نن هم په ویانا کې د تهران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایران پر اټومي پروګرام خبرې دوام لري. د دغو تازه خبرو هدف د ایران د اټومي پروګرام لانجې ته د یو اوږدمهاله حل موندل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لخوا تور پورې شوه چې بهرنیو استخباراتي سازمانونو هڅه کړې چې د دې هیواد له اټومي تاسیساتو څخه یو خراب کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید اسرائیل او فلسطینیان خطر ومني او سخت پریکړې باید وکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل هیله ده چې په راتلونکو څو اونیو کې په هغو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ترسره کیږي پرمختګ ووینو. د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس څخه غوښتي و چې د اسرائیلو سره یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره دې سختې پریکړې وکړي. جان کیری د تیرې جولای میاشتې په پای کې له یو درې کلن ځنډ وروسته د اسرائیل او فلسطین استازي بیرته د خبرو اترو میز ته سره کېنول. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اورېدل کېدای شي. ازادي راډیو د غراز د انټرنیټ لارې هم اورېدلای او اورېدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته ده azadiradio.com. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه کوي او وړاندې په خبرونه کې مو پر دغو موضوعاتو راپورونه مطالب راغون کړي دي. افغان ولسمشر محمد یونس قامنی د خپل لومړي مرستیال په توګه ټاکلی او د باور رایې ترلاسه کولو لپاره یې ولسي جرګې ته ورپیژني. قانوني کومې ځانګړتیاوې لري چې دغه څوکۍ ته غوره شوی؟ په دې اړه د یو افغان کارپو نظر اخلو.
تقریبا په هزار شورا کې او په جمعیت کې درېیم او څلورم مقام د جهاد او د جهاد نه وروسته په کلونو کې درلود.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر حالاتو اندېښنه څرګنده شوه. په هلمند کې سخت ورښتونو له امله شاوخوا 1500 کورنۍ زیانمنې شوې دي. د غراز د اوکراین پر وروستیو حالاتو هم راپور لرو او 2 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. سپورت او کور کلی. په کور کلی کې د نیالګیو پر ایښودو او د غراز د نیالګیو د وهل کېدو یا وچېدو پر علتونو خبرې شوې.
د ساتلو باره کې ډېر مشکلات لرو. ماشومان ځي ماتې سانګې سپینې حتی د بیخ نه ایستلې بېته هملته اچولې په غزي کې.
رازول خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر حامد کرزی محمد یونس قانوني د خپل لومړي مرستیال په توګه ټاکلی او د باور رایې ترلاسه کولو لپاره یې ولسي جرګې ته ورپیژني. وروسته له هغې چې مارشال محمد قاسم فهیم تیره اونۍ مړ شو، دغې څوکۍ ته د بل شخص د ټاکلو په اړه ډېرې اوازې تودې شوې وې. دغه راز افغان ولسمشر حامد کرزی هم له جهادي مشرانو سره په دې اړه سلا مشورې کړې وې چې کوم شخص دغې څوکۍ ته غوره کړي. دا د وروسته له بحثونو او سلا مشورو وروسته ولسمشر کرزی بالاخره یونس قانوني دغه څوکۍ ته غوره کړ. پر موضوع له کابله د زبیر ژمن راپور لرو. ژمن صاحب، خبرونه ته خره غلاست او د څنګه سوچې یونس قانوني ولسمشر کرزی د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړ؟
بله نوري سبغه چې اټکل کې د ولسمشر د جمعیت اسلامي او نزار شورا یو بل غړی یونس قانوني د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکه. یونس قانوني اوس د ولسی جرګې غړیتوب هم لري او په خوا د ولسی جرګې رئیس پاتې شوی دی. د جمهور ریاست د ارګ مړنۍ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې دغه تصمیم نن په یوې غونډه کې چې د سیاسي او جهادي مشرانو تور بل شوی و د رایو په اکثریت سره تایید شوی ده د اعلامی لمخې دی غونډې ته عبدالرب رسول سیاف، پیر سید احمد ګیلانی، شیخ محمد آصف محسنی، کریم خلیلی، قاضی القضات د ستر محکمې سرپرست عبدالسلام عظیمی، د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسان همدارنګه نعمت الله شهرانی، ګل رحمان قاضی، عبدالهادی ارغندیوال، صلاح الدین ربانی، قیام الدین کشاف، محمد اسماعیل خان او زر احمد مقبل، بسم الله محمدی، مولوی جورا، ډاکټر مشاهد، همدارنګه د قسیم فهیم ورور، حسین فهیم او د غزوی ادیب فهیم وربل شوی وو. اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اکثره وربل شوي کسان نن په دې غونډه کې ګډون درلود او دغه پریکړه یې تایید کړله. نو د جمهور ریاست چارواکي وایي چې دوی به ډېر ژر ولسي جرګې ته رسما نور معرفي سي تر څو د هغوی د باور رایه ترلاسه کړي.
بله زبر جمن له تاسو نه مننه. و مردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی، محمد یونس قانی د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی او ولسی جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره ورپیژني. قانوني په څه باندې ولسیزه کې مهمې دولتي دندې ترسره کړي او یو د افغانستان له مهمو سیاسي څیرو ګڼل کیږي. قانوني چې اوس د ولسي جرګې غړی او په خوای رئیس په 1950 کال په پنجشیر ولایت کې زیږیدلی، په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل وروسته جهاد ته مخه کړه او د احمد شاه مسعود په مشرۍ له جهادي ډلې سره یو ځای شو. قانوني د شمالي ائتلاف په جوړولو کې ونډه لرله او د برهان الدین رباني په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. قانوني په 2001 کال کې د بن په کنفرانس کې د شمال د ائتلاف د هیئت مشري کوله. د بن د کنفرانس په نتیجه کې چې موقته اداره رامنځته شوه، نوموړی په دې اداره کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. په انتقالي حکومت کې د پوهنې د وزیر په توګه او هم د ولسمشر کرزی د امنیتي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. قانوني د 2004 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی و. له کرزی وروسته دوهم ځای ونیو. دغه انتخابات د اکتوبر په 9 ترسره شول. قانوني په 2005 میلادي کال کې د ولسي جرګې لپاره له کابل ځان کاندید کړ او د 2005 میلادي کال د دسمبر له 28 د دې جرګې مشري ترلاسه کړله چې د دې جرګې تر اخره پورې د مشر په توګه پاتې شو. دا چې قانوني کومې ځانګړتیاوې لري چې دغه څوکۍ ته نومول شوی دی، په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال زبیر جمن د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې مطرح کړې ده.
ما پاند 2001 کال نه تر ننه پورې دغه دولت چې رامنځته شوی دی تقریبا په دې 12 کلونو کې دا د یو ډول مشارکت په اساس و. باغی که هم دغه تنظیمونو په بند کې برخه درلوده او تر ننه پورې د هر تنظیم ونډه پکې معلومه ده. دویمه مسله چې په دې ورځو کې کله چې د مارشال صاحب فهیم مرګ رامنځته شه، ولسمشر کرزی غوښته چې د ملي دفاع وزیر بسم الله خان محمدی د لومړي مرستیال په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. اما لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اوریدونکي پوهیږي، په دې کې جمعیت اسلامي، شورای نظار او دوی پورې اړوند دا ډلو دوی هم خپلې مشورې وکړي او د کرزی صاحب د فکر په خلاف دوی ښاغلی یونس قانوني چې هغه هم تقریبا په نظار شورا کې او په جمعیت کې درېیم او څلورم مقام د جهاد او د جهاد نه وروسته په کلونو کې درلود. نو دا یو کار دی چې د جمعیت د خوا او د شورای نظار د خوا او د مارشال صاحب فهیم د پلاویانو لخوا یونس قانوني معرفي شوی.
ستاسو له نظره د جمعیت اسلامي ځینې نورو کسانو نمونه هم اخیستل کېدل، ولسمشر څنګه د یونس قانوني غوره که د دې ځانګړنه په څه کې ده؟
په لومړي ګام کې ولسمشر خو زیاتره لکه څنګه چې مامخ کې اشاره وکړه په محمدي صاحب باندې ولاړو چې هغه باید په دې مقام ته راشي او دې وشي کړی چې د ملي دفاع وزیر بل خپل کس وټاکي. اما شورای نظار او جمعیت اسلامي دوی دا غوره وبلله چې هغه چوکۍ هم د ملي دفاع د وزارت چوکۍ هم وساتي او ښاغلی قانوني چې هم یو ځلیدلې څیره ده په جمعیت او شورای نظار کې، نو دغه سې یو قوي سړی دوی ورته پیشنهاد کړ. نو زما په اند زه فکر کوم چې بیرته دغه توازن تر یو حده پورې د مارشال فهیم د مرګ نه وروسته په قانوني باندې دا توازن ساتل کیږي.
یعنی دا توازن څومره مهم دی د افغانستان د راتلونکي وضعیت لپاره، خصوصا د انتخاباتو په برخه کې چې تاسو ویل چې په دې سره به د توازن چې کوم موجود و هغه به وساتل سي.
زما د معلوماتو د مخې د 9/11 نه وروسته کله چې احمد شاه مسعود په شهادت ورسید. په هغه وخت کې مارشال فهیم ډېر ښه رول ادا کړ او شورای نظار او جمعیت اسلامي وساته. په دویم کام کې منګاو تاسو ولیدل چې کله استاد رباني په شهادت ورسید هلته هم د کریز په وړاندې په شورای نظار او جمعیت کې مخالفتونه رامنځته شو، اما مارشال فهیم چې د مخالفتونو ته د پای ټکی کېښود. اوس هم داسې اوازې دي، ګونګسې دي که خدای مکه انتخابات مشکلات سره مخ کیږي، یعنی په دې معنا کدلته تقلب راځي، ګډوډي راځي. طبي خبره ده چې ځینې اړخونه به دا نه مني. کله چې نه مني دغسې یو سړی لکه قانوني غونډې په کار دی چې هغه د دې صلاحیت او کفایت ولري چې هم خپلو ډلو سره خبرې وشي کړي، هم د دولت سره اړوند د کریز صاحب ډلو سره یو تفاهم ته ورسي.
او حاجي صاحب تاسو له نظره دی به وکولی شي چې د ولسي جرګې رایه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې ولسي جرګه خو هر هغه څه چې کرزی صاحب غواړي هغه کېږي. یعنی ولسي جرګې خو دا ثابته کړې ده په تېرو څلورو کلونو کې د کریز صاحب د غوښتنو په وړاندې ولسي جرګې ډېر زیات مقاومت نه دی ښودلی.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د ولسمشر حامد کرزي د وروستي اقدام په اړه چې د لومړي مرستیال په توګه محمد یونس قانوني ټاکلی خپل نظر څرګنداوه. یونس قانوني د لومړي مرستیالې څوکۍ ته ټاکل شوی او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره ورپېژندل شي. یو شمېر د سیاسي چارو نور کتونکي بیا وایي چې ولس د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني په ټاکل کېدو سره به د قدرت هغه توازن چې د محمد قاسم فهیم په ژوند کې موجود و وساتل شي. دغه راز حاجي سید داود هم په دې نظر دی چې قانوني د جمعیت اسلامي او نظار شورا په غوښتنه ټاکل شوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو بحث وکړ. غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش او د غراز د روسي استازي ویتالي چورکین خبرې وکړې او د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي ویتالي چورکین وویل د افغانستان له وضع څخه داسې ښکاري چې حالات د خرابېدو پر لور پر مخ روان دي. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د پراخې او صادقانه څېړنې غوښتنه وکړه. د چورکین د خبرو تفصیل به د اترتاس خبری آژانس په استناد له جنقا الکوزین واورو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دوشنبه پر ورځ ویل د افغانستان حالات چې د خرابېدو نښانې څرګندېږي د نړیوالې ټولنې نږدې پام وراړولی دی. حالات په دې هیواد کې د جمهور ریاست د انتخاباتو او د ایساف ځواکونو د وتلو له امله نور هم جدي او سختې نقطې ته رسېدلې دي. چورکین وویل دا عوامل به د افغانستان او ټولو سیمې د حالاتو د پراختیا په څرنګوالي اغېز وکړي. د زیاته کړه د ملګرو ملتونو چارواکو د افغانستان امنیتي ستونزې له پامه غورځولي. ویتالی چورکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ویل کوم راپور چې د افغانستان د حالاتو په اړه برابر شوی او د دوشنبه پر ورځ باندې بحث وشو د طالبانو او القاعده وسلوالو لخوا د راتلونکو ګواښونو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي او داسې ښکاري چې د راپور برابرونکي په فکر القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې هیڅ نشته. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د غراز ویل وسلوال د حکومت تر واک لاندې سیمو په ګډون په افغانستان کې د نظر وړ ساحه کې فعال او قوي حضور لري. د ویل د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې په خاص ډول وضع خرابه شوی او په دغو برخو کې د وسلوالو شمیر له لس زرو څخه اوړي. ویتالی چورکین د ازبکستان اسلامي غورځنګ څخه د راپیدا کېدونکو خطرونو په اړه خبرداری ورکړ او ویل د دغه ډلې فعالیتونه د افغانستان له غرنیو سیمو څخه د ګاونډیو هیوادونو پولو ته پراخ شوي دي. د ویل د فبروري په 28مه د افغانستان او ترکمنستان په پوله د ترکمنستان په سرحدي ساتونکو حمله د دې خبري ثبوت ده.
سلامه دقیقه د دیارلسو درین ویم کال د انتخاباتو ځنګړې خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د اف ام پر 0.15 صفه.
او د افغانستان د انتخاباتو په اړه که غواړئ چې مطالب ولولي د ازادي راډیو ته ورتلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د انتخاباتو په اړوند وروستي پرمختګونه لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. دغه راز د جمهوري ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره مرکې هم شوي په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په پروګرامونو خبر شئ او واورئ نو کولای شئ چې د امریکې د ویب لارې لاره واوري ازادي رادیو ډاٹ کام.
د دیار لسو درې نویم کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
بیا هم د انتخاباتو پر موضوع کې تمکی و. د فراه ولایت پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي هدا کوي چې ولسوال ورڅخه د رایې ورکولو کارتونه ټول کړي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. په فراه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو هم په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې اوري.
د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دغه ولسوالۍ ولسوال د دوی څخه په زور د رایې ورکولو کارتونه ټولوي او غواړي د ټاکنو په ورځ یو ځانګړی نوماند تر رایې ورکړي. د دوی په خبره په تیرو ټاکنو کې هم ولسوال دا کار کړی او اوس بیا غواړي چې د دوی څخه د رایې ورکولو حق واخلي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې په خپله رایې ورکړي.
هیچ اشتراک کرده نمیتونیم بزرگ کارتای ما جمع میکنیم از کار کارت خود اصلا نداشتیم. شما کار نداریم کارتای ما بزرگ میگیری چیزی گفته ما نمیتونیم در مقابل یکی از مردم ولسوالی پرچمن سادر هیچی حال هیچی وزی کارتای مردم جمع کرده مرحله دیگه ما انتخابات هم ولسوال بزرگ کارتایشان جمع میکنن. آیا ما مثل ما نیستیم؟ ما از مملکت نیستیم؟ ما افغان نیستیم؟ دولت بازخواستی مثل ما نار نمیکنن.
په همدی حال که د فراه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم د دغه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې د ټاکنو په بهیر کې د درغلی له امله اندېښمن دي. د فراه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزی وایي چې دغه ولسوالۍ کې تیر ځل هم په ټاکنو کې درغلی شوی و او دا ځل یې خپله ژوره اندېښنه مخکې له مخکې د مرکزي دفتر او مدني ټولنو سره شریکه کړې تر څو په دغه ولسوالۍ کې د ټاکنو د بهیر څخه کلکه څارنه وکړي.
شاید دا خبره وشه ما په دغه مسئله باندې ډېر تاکیدم دی د مدني ټولنو سره مدبشونه کړي دي مرکز سره د نګرانی ما ولې رئیس نور بین المللي د فاکتر سره نما او نور سره مدبشونه کړي دي چې اقلن باید
د فراه ولایت پرچمن ولسوالۍ دغه ولایت د مرکز څخه کابو 200 کیلومتره واټن لري او په تیر ټاکنو کې هم څارونکي هلته نه وتلي چې بالاخره یې وروسته تر ډېرو څېړنو د ټاکنو پایلې ټولې لغوه اعلان شوې. د رسمي ارقامو له مخې د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې کابو 20,000 د رایې ورکولو کارتونه خلکو ته ورکړل شوي چې دغه ولایت د نورو ټولو ولسوالۍ په پرتله زیات دی.
د رای لور کول مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکي ولسمشر خو پیژنئ.
د کندوز ښځې هم لکه د نورو ولایتونو د مېرمنو په څیر غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. په دې ولایت کې سږکال 100 د ولایتي شورا لپاره ځانونه کاندید کړي چې له دې ډلې 15 تنه مېرمنې دي. تفصیل یې له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپور کې اوري.
په کندز کې هم مېرمنې د نورو ولایتونو مېرمنو په څیر په ټاکنو کې د پراخ ګډون تمه لري. ټاکنې چې په ترڅ کې د هیواد سیاسي برخلیک ټاکل کیږي یو له هغو اساسي لارو څخه ده چې باید د شرایطو برابر وګړي پکې ګډون وکړي. افغان مېرمنې چې نسبت نارینه وو ته ډېرې ناخوالې لیدلې، راتلونکو ټاکنو ته د ګډون لپاره د دې ترڅنګ چې د رایې ورکولو په برخه کې چمتووالی نیولی، زیات شمېر یې ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي هم دي. کندز چې د شمال ختیځ زون مرکز دی، که څه هم دغه ولایت کې څه ناڅه نامنې هم شته، خو بیا راتلونکو ټاکنو لپاره 15 مېرمنو ولایتي شورا ته د لارې موندلو په هدف ځانونه سیالیو ته چمتو کړي دي. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د عامه پوهاوي مسؤل حمیدالله بلوچ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې راتلونکو ټاکنو کې ولایتي شورا ته 100 کسانو ځانونه نوماند کړي چې 15 تنه مېرمنې دي.
107 نفر در مجموع با در ولایت کندز
په مجموعي توګه 100 په کندز کې نوماندان لرو چې 1500 کرسۍ لپاره رقابت کوي چې له دې جمله څخه 15 تنه مېرمنې دي. مخکې دوره مې پوره په یاد نه ده، خو د مېرمنو لپاره 4 کرسۍ وي چې هغه مهال 10% وي او اوس 16 کرسۍ ته راټیټې شوي او اوس کولای شي چې 3 تنه مېرمنې ولایتي شورا ته لاره پیدا کړي. په تیرو ټاکنو کې بیا د دې دورې په پرتله زیات شمیر میرمنو ولایتي شورا ته ځانونه کاندید کړي وو، خو سږکال داسې ښکاري چې نامنویو او هم یو شمیر نورو علتونه د دې سبب سوي چې د ښځینه نماندانو شمیر نسبت د ولایت نفوس ته کم سي. خو د ټاکنو د دفتر دغه چارواکي هم د ښځینهوو کموالی مني او وایي چې دوی هر هغې امکانات چې د دوی په توان کې دي ټولو نماندانو په تیره بیا ښځینه نماندانو ته برابر کړي. بلوچ وایي چې دوی ټاکنو ته په پوره توګه تیاری لري او کومه ستونزه دوی نه ویني.
در آمادگی ها و وظایف که مربوط به کمیسیون میشه
په چمتووالی او هغه دنده چې د ټاکنو کمیسیون پورې اړه لري، چې کمیسیون باید څه ډول آمادګي نیولې وي تر څو ټاکنې په سمه توګه پر مخ بوزي. هیڅ ډول مشکل د ټاکنو د کمیسیون په وړاندې شتون نه لري، یعنې ټول چمتووالی کمیسیون د ټاکنو د ښه ترسره کولو په اړه نیولې دي او کمیسیون هر ورځ ځانګړی چمتووالی نیسي. د ظرفیتونو لوړوالی دی، د کارکوونکو استخدام دی، د کارکوونکو مسلکي پوهه ده او د حساسو او غیر حساسو موادو پوره کول دي، چې په مجموع کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل لوجستیکي پلان پر اساس د چمتووالي په حال کې ده. په کندز کې نماندان د ولایتي شورا 15 کرسیو لپاره سیالۍ کوي چې له دې جملې څخه 3 څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې سوي. په همدې حال کې د کندز د ښځو چارو رئیسه میرمن نادرګیا په ټاکنو کې د ښځو په ګډون تاکید کوي. نوموړې وایي چې د ټولو ناخوالو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ټاکنې دي او پرته له ټاکنو څخه هیڅ بدیل نسو موندلی. موږ هیڅ ډول بدیل د تاوتریخوالي، د ظلم، ستونزو او بې عدالتیو څخه خلاصون لرو پرته له ټاکنو څخه، او دغه پروسه باید موږ تقویه کړو. دې پروسې ته باید موږ مټ ورکړو او خپل استعداد او توانایي وښیو چې ښځې هم کولی سي لکه د نارینهوو په شان د رای ورکوونکو نیمایي جوړه کړي. هیله لرم چې موږ ښځې نیمایي رای ورکونې اوسو. موږ په هماغه خپلې یوې رایه چې زموږ په نظر نه راځي، چې وایو یوه رایه هومره شی نه ده، بلکې یوه رایه قوي وسله ده چې د هر چا په وړاندې یې وکاروو. د هیواد په مرکز او لرې سیمو کې په دودیز شکل نارینه په ټاکنو کې د ښځو د ګډون مخالفت کوي، چې دا به تر ډیره د ټاکنو په پایلو ناوړه اغیزه ولري. خو په کندز کې دینی عالم مولوي رشاد وایي چې خوندې هم حق لري تر څو په ټاکنو کې ګډون وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې خوندې هم حق لري تر څو له انتخاب څخه ګټه واخلي او هغه ټاکنې چې رڼې وي او د خلکو په ګټه وي او د خلکو امنیت تامین سي او په ټاکنو کې کومه پیښه ونه سي، د دوی ګډون د شریعت له پلوه کوم ممانعت نه لري. په کندز کې میرمنې د دې ترڅنګ چې په ټاکنو کې د ګډون په هکله خپل چمتووالی څرګندوي، خو وایي چې ټاکنې باید رڼې ترسره شي. دوی په دې عقیده دي چې که چیرې ټاکنې له درغلیو څخه ډکې وي، نو نه یوازې دا چې د دوی هیلې به پوره نه سي، بلکې د هیواد د ثبات لپاره به هم بدې پایلې ولري.
د کابل چاپی خبرونو هم د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع لیکنې خبرې کړي. زبر ژمن ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو په پلو نننو ګڼو کې له نورو مسایلو سربیره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو او د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه مقالې او تبصرې لیکلې دي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، امریکا د هغو وسایلو یوه برخه چې افغانستان ته یې راوړي دي پاکستان ته، چې امریکایي چارواکو تل د ترهګرۍ مرکز بللی ورکوي. ویسا لیکلي، دا به افغانانو ته سپکاوی وي چې امریکایي چارواکي وایي افغانان دا وسایل ساتلی نشي او یا ترېنه ګټه نشي اخیستلی. ورځپاڼې لیکلي، افغانان باید د هغه متل په مصداق چې وایي پهلوان زنده خوش است یوازې دې ته خوښونه وسي چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون لري. ویسا د اسوسییټډ پریس خبری اجانس په حواله لیکلي، امریکایي چارواکي اوس په دې غور کوي تر څو د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت خپل نظامی تجهیزات او موټر پاکستان ته ورکړي. د انیس دولتي ورځپاڼې سرمقاله هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه ده او لیکلي دي، د دوی وتل د افغان ځواکونو پیاوړتیا ښیي. په سرمقاله کې راغلي، د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې نه د دفاع او امنیت لپاره خپله توانایي په ډاګه کوي. انیس لیکلي، وسلوال مخالفین اوس له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توانایي نه لري ځکه چاودنې او انتحاري حملې کوي. ملي ارمان ورځپاڼې د انتخاباتو د امنیت په اړه خپله سرمقاله لیکلي او په خلکو یې غږ کړی چې د طالبانو له ګواښه دې نه ویریږي. ورځپاڼې لیکلي، د افغانستان خلک اوس له دې ګواښونو سره عادت شوي او د 12 کلونو پخوا په شان نه ویریږي. ملي ارمان لیکلي، وسلوال مخالفین په هر حال کې خلک ګواښوي، خو اطلاعات روز ورځپاڼې بیا ناامنی راتلونکو انتخاباتو ته یوه لویه ستونزه بللې. ورځپاڼې لیکلي، امنیتي ارګانونه هڅه کوي د امنیت په اړه خلکو ته یو ناسم تصویر وړاندې کړي. اطلاعات روز لیکلي، امنیتي ارګانونو راتلونکو انتخاباتو ته خپل پلان د فرضیاتو په اساس جوړ کړی. ورسپان لیکلی د راتلونکو انتخاباتو امنیت ساتل به امنیتی ارګانونو ته یو ستر چیلنج وي، ځکه له یوې خوا نړیوال ځواکونه کم شوي او له بلې خوا وسلوال طالبان له پخوا ډیر منظم شوي دي.
آیا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ واده د نوروز ورځ
او نوروز ته هم زیات دومره زیات ورځې نه دی پاتې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. هر کال د پسرلي په راتلو سره د افغانستان پاک سرو سیمو کې په پارکونو او نورو تفریحي ځایونو کې نیالګي ایښودل کېږي، خو تر اوسه یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. علت څه دی؟ که غواړئ پوه شئ، د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې. کور کلی پروګرام دغه راز د سپورت تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. د اوکراین حالات مو هم له پامه نه دي غورځولي، خو اوس بیا ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
فاریاب کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 ملکی وګړي وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. جمهوری ریاست تاییدوي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی او د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. د کندز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر وسلوال مخالفان نن د سولې له پروسې سره یو ځای شول. تما کیږي چې د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د اوکراین د بحران په اړه نن پولند او لیتوانیا ته خپل دو ورځنی سفر له وارسا څخه پیل کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین د کریمیا سیمې خپلواکي په رسمیت پیژني. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید اسرائیل او فلسطینیان خطر ومني او سخت پریکړې باید وکړي.
ازادي راډیو اوریک غوړې د خبرونو تفصیل ولولې او وی ګورې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې 219 پروګرامونه د لوبل میدان او د غرس کور کله خبرې دوت چمتو دي، خو د روسیې په کریمیا کې د روسیې د وروستیو اقداماتو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عکس العملونو له حاله مو هم خبرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د کریمیا د وضعیت په اړه د خپل هیواد د پارلمان دواړو جرګو ته وینا وکړي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې یا دوما لومړي مرستیال ایوان ملینیکوف پرون وویل چې ولسمشر پوتین به د موسکو په وخت په 3 بجو وینا کوي. پوتین پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې له اوکراین د کریمیا جلا کېدل او د کریمیا د خپلواکۍ اعلان په رسمیت پیژني. کریمیا د خپلواکۍ تر اعلان وروسته د روسیې فدراسیون ته د ورګډېدو رسمي غوښتنه وکړه. د کریمیا د وضعیت په اړه په عکس العمل کې واشنگټن او اروپایي اتحادیې پرون پر یو شمېر روسي چارواکو او پر روسیه کې د وسلو جوړولو پر یو شمېر کمپنیو بندیزونه ولګول. پر یو شمېر هغو اوکراینیانو هم بندیزونه لګیدلي چې روسیې ته د خپل هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلې لاره خلاصه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې پر یو شمېر روسي چارواکو د بندیزونو د اعلان په وخت وویل:
Today I'm announcing a series of measures that will continue to increase the cost on Russia and
زنند روسیا او هغه کسانو پر ضد چې په اوکراین کې روان وضعیت مسؤلیت لري د اقداماتو یو لړۍ اعلانوم او دا اقدامات زیاتیدونکي دي. زه د خپل هغه فرمان لمخې چې دوی اونې مخکې لاسلیک شوی پر یو هغه کسانو چې د اوکراین د خاورې بشپړتیا تر پښو لاندې کړي بندیز لګوم. موږ غواړو دا ورته واضح کړو چې د هغوی اعمال عاقبت لري. ولسمشر باراک اوباما د روسیې لخوا د نورو لمسونکو اقداماتو په صورت کې د دې بندیزونو د پراختیا خبرداری هم ورکړ. متحدو ایالاتونو پرون د روسیې د صدر اعظم پر مرستیال د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې پر رئیس او د ولسمشر پوتین پر درو په دو نږدې سلاکارانو بندیزونه ولګول. په هغو اوکراینیانو کې چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې راغلي، د اوکراین له واکه پرځول شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د کریمیا 200 سیاستوال چې د روسیې پلوي دي شامل دي. د اسپینې مڼې وین جکارني دا امکان نه دی رد کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شي او یاد دا چې امریکا د اوکراین له نوي حکومت سره پوځي مرستې وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا لا هم پر ډیپلوماسۍ ټینګار کوي.
Our focus continues to be on supporting economic and diplomatic measures to
په دې کې شک نشته چې موږ په دې وضعیت د لا خرابولو پر ځای د کړکېچ د قراري لپاره د اقتصادي او ډیپلوماتیکو اقداماتو ملاتړ ته دوام ورکوو. اروپایي اتحادیې پرون په 21 تنو چې دیارلس روسان او اته د کریمیا د سفر بندیزونه ولګول او د هغوی پانګې کنګل کړې. اروپایي اتحادیې پرون ویل د جمعې په ورځ به د اوکراین له نوي حکومت سره د آزاد تجارت او د ګډ شراکت ستراتیژیکه موافقه لاسلیک کړي. د جاپان حکومت هم نن په اوکراین کې د مداخلې په خاطر پر روسیې بندیزونه وضع کړل. د جاپان حکومت وویل چې له روسیې سره د ویزې د آزادۍ د پانګونې او د فضايي او پوځي همکاریو د پراختیا لپاره ټولې خبرې اترې زندوي. اروپایي اتحادیه او امریکا ټینګار کړی چې په کریمیا کې د اکشن بی د ورځې نظر پوښتنه چې پر اساس د ټاپو وزمې له اوکراین خپلواکي اعلان کړه غیر قانوني او د اوکراین پر اساسي قانون یې تیری کړی دی. دا د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په اړه د نړیوالې ټولنې عکس العملونه چې د روسیې په وړاندې څرګند کړی دی. نړیواله ټولنه په کریمیا کې د روسیې د وروستو اقداماتو په خاطر غواړي دا هیواد په نړیواله ټولنه کې منځوي کړي. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د کور کلی پروګرام واوري، د لوبو له میدانه د سپورت خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د تکواندو تنکی ځوانانو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخیستې او همدارس په یو څیړنیز راپور کې ووري چې د افغانستان انجونې لوبغاړي د اولمپیک لوبله لپاره کوم ستونزو سره مخامخ دي او ملي اولمپیک کمیټې په جواب کې څه کارونه کوي. دا هر څه به له مهمو سپورتي خبرونو ورسته ووري. ستاره ازادي ټیم د کابل د فوتسال اتلولي وګټله. د افغانستان د فوتسال کمیټې یو غړي عبدالرزاق ازادي راډیو ته ویل ستاره ازادي ټیم وکړې شول د دې سلی په پایلو کې چې د دوشمې پورز وشوه اته د 15 پورنې پایل سره صدیقي ټیم ته ماته ورکړي. دا سلی د کابل خر د فوتسال کلبونو د شپږ ټیمونو ترمنځ د افغانستان د فوتبال فدراسیون د عادلانه جایزې د ګټلو په ویاړ پیل شوې وي. د افغانستان د وشو لوبغاړو په ترکیه کې درې لوبې ګټلې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون اداري مرستیال حفیظ الدین همدرد ازادي راډیو ته ویل افغان لوبغاړي محمد پوپل هوتک په 25 کیلو وزن کې هندۍ لوبغاړي مات کړ، نصرت الله احمدی په 55 کیلو وزن کې یوکرایني لوبغاړي نه هیلې کړ، او د محمد تمیم په یوې مفته بریا سره هم د افغانستان لپاره درې بریاوي ثبت شوې. د سیالیو کې چې د ترکیه په اناتالیا ښار کې د سباندي 160 هیوادونو ترمنځ پیل شوې، له افغانستان څخه څلور لوبغاړي په مبارزې او یو لوبغاړي په نمایشي برخه کې ګډون لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د نړیوال شلاوریز جام سیالي په یوه ماته پیل کړی. افغانستان د 2014 کال د نړیوال شلاوریز جام لومړنۍ لوبه په کوربه بنگلاديش بایلو ده. افغان کرکټ بورډ وایي د دې لپاره چې ملي ټیم د نړیوال شلاوریز جام دویم دور یعنی لس غوره پړاو ته لار پیدا کړي، باید د راتلونکو لوبې چې له هانګ کانګ او نیپال سره په پام کې دي په ډیر تفاوت وګټي. او په نړیوال فوټبال لوبه کې هم د چې بارسلونا ټیم پر روانه اونۍ کې د ګولونو جشن جوړ کړ. د رويټرز خبري اژانس لمخي د بارسلونا ټیم وکړې شو 0-0 اوساسونا لمات سره مخ کړي. د لوبه کې وازي لیونل میسي درې ګولونه ووهل. اخر رئال مدريد 0-0 مالاګا ټیم مات کړ. اتلتیکو مدريد هم په ورته پال سره اسپانیول نه هیل کړ. به هم خراغلي رابه شو په سر کې د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په خاطر یو ریپورت ده. د افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو ملي ټیم چین تایپا ته ورسید څو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. تمه ده د افغان ځوانانو د تکواندو په نړیوال جام کې چې شاوخوا 150 هیوادونه پکې برخه اخلي د افغانستان استازیتوب وکړي. په دې ټیم باندې د تکواندو د نړیوال اتل نثار احمد بهاوی او نورو روزونکو لخوا درې میاشتې سخت تمرینونه هم شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د یوسف خان زدران راپورت.
د تکواندو ځوان افغان لوبغاړي په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په خاطر چین تایپا ته ورسیدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د نړیوال جام سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 23مه او د اولمپیکي سیالیو د سامي د اخیستلو لوبې هم درې ورځې مخکې له دې نیټې پیلېږي. د دې فدراسیون د لوبو ترسره کوونکي بادام ګل سروري په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
په دې سیالۍ کې خو 12 نوجوانان بازیکنان لار دي چې دوه نفر کس د سامي د اولمپیکي د نوجوانانو لپاره لار دي چې هغه سامي واخلي. دوه نفر نفره او لس نفره چې نور دي په لسنو وزنونو کې هغه لاړ دي چین تایپی کې د مسابقات په چین تایپی کې دي او دا جهانی مسابقات دي د نوجوانانو د تکواندو.
د خاغلی سروري په خبره د تکواندو تنکی ځوانانو په لوبغاړو شاوخوا درې میاشتې د نثار احمد بهاوی او محمد شفیع افسلی لخوا تمرینونه وشول او په دې لوبو کې لخه چمتووالی سره ګډون کړی. د تکواندو فدراسیون وایي د نړیوالو سیالیو لپاره درې میاشتې مخکې په کابل کې د ټولو ولایتونو د تکړه تکواندوکارانو تر منځ لوبې وشوې چې لس تنو پکې لومړی مقامونه خپل کړل او دې لوبو ته یې لار پیدا کړه. اخوا ځینو لوبغاړو په وار وار د تکواندو فدراسیون دوران ګرم بللي چې ډیری وختونه په اساسو لوبو کې د تکړه لوبغاړو په وړاندې د دوی امتیازونه نه ثبتوي. خو د تکواندو فدراسیون د لوبو ترسره کوونکي بادام ګل سروري بیا دا دعوی رد کړې او وی ویل چې د لوبو پر مهال له برقي جس کارت کار اخیستل کیږي او په هیڅ ډول درغلي امکان نه لري.
خو ناممکنه خبره ده په دې چې موږ ټول ولایتونو ته سامیه ورکوو چې دوی خپل بهترین بازیکنان موږ ته معرفي کړي. مسابقات د تکواندو چې دي ټول الکترونیکي دي، د کې هیڅ وخت درغلي نشي کېدلی. د دې لپاره سیستم چې ده هغه الکترونیک ده او هغه هماغه سیستم دوی ته نمره ورکوي. پخواني وختونه نشته چې څوک د چا طرفداري وکړي یا د چا پلویتوب وکړي.
د تکواندو فدراسیون وایي د چین تایپی په نړیوال جام سیالیو کې به 138 هیوادونه برخه واخلي چې ټول ټال لوبغاړي شاوخوا 2000 ته رسیږي. دا ویلو ده چې تکواندو په افغانستان کې تر نورو سپورتونو ډیر پرمختګ کړی او په دې برخه کې په سیمه ایزو او نړیوالو مډالونو او لسته راوړنو سربیره د روح الله نیکپا په واسطه د برونزو دوه اولمپیکي مډالونه هم ګټل شوي دي. او له وعدې سره سم برا شو د افغانستان د نجونو لوبغاړو ځینو ستونزو او د اولمپیک ملي کمیټې ځوابونو ته. یو شمېر افغان ورزشکاران اندېښنه لري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د ځانګړي پلان د نشتوالي په خاطر به د برازیل د اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې د دوی ګډون کمرنګ شي. په دې ډله کې ځینې نجونې چې تمه ده د افغانستان لپاره ولوبېږي اندېښنه څرګندوي چې د دوی او هلکانو ترمنځ د اولمپیک ملي کمیټې لخوا دوه ډوله چلند به د دوی د لوبو په نتایجو هم اغېز پرېږدي. رحمت الله افغان دا موضوع څېړلې او یو راپور یې پرې جوړ کړی چې په ګډه اورو.
ټاکل شوی ده چې 2018 کال د اولمپیک مسابقه د برازیل پوری د جنرو خار کې تر سره شي. نیل احمدی د هغو ورزشکارانو لړل څخه ده چې غالبا د برازیل په اولمپیک کې د خزو د تکواندو په برخه کې د افغانستان لپاره لوبه وکړي. نیل احمدی په زیاتو سیمه ایزو مسابقو کې ګډون کړی دی. د وزنی افغان ورزشکار ده چې د ویتنام په آسیایي مسابقو کې د تکواندو په برخه کې د برونزو او د سریلانکا په آسیایي مسابقو کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. نیل احمدی وایي چې د برازیل د اولمپیک لپاره د تیاری په برخه کې زیات ستونزې لري او فکر کوي چې که دا ستونزې حل نشي هغه نجونې ورزشکاران چې په برازیل کې لوبه کوي په زړه پورې نتیجه وانخلي.
زه دا اوس خو استاد ته اړتیا لرم چې دا سیستر مسابقې ته ما تیار کړي. د تمرین ځای نه لرم. د انجونو لپاره خ ټرینر یا روزونکي نشته خو الکانو تشته. انجونې مجبورې دي چې په کلبونو کې تمرین وکړي خو د الکانو لپاره د اولمپیک کمیټي د تمرین خزای برابر کړي. انجونو په وار وار شکایت کړي خو هیڅ اقدام نه دی شوی. پخوا به مونږ یوازې په مسابقو کې په خپل حضور افتخار کوو خو اوس هغه سمبولیکه مرحله تیره شوې او باید خلوبه وکړو.
بل ورزشکار تحمینه کوهستانی چې په 2004 میلادي کال کې د لندن په اولمپیک کې د ښځو د ځغاستې په سیالۍ کې ګډون وکړ د نیل احمدی په څیر د ښځو ورزشکارو په وړاندې شته ستونزې تاییدوي. دا وایي چې د نجونو ورزشکارانو د ښې روزنې او د برازیل په اولمپیک کې د هغوی د ښه ګډون لپاره هیڅ پلان نه دی جوړ شوی. د دې په وینا نړیوالو ښایي څلور کاله وړاندې د برازیل اولمپیک ته تیاری پیل کړی وي خو په افغانستان کې لا هم دا نه ده معلومه چې څوک به څه کوي. کوهستانی په ځانګړي ډول د ورزشکارو ښځو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ښایي د افغانستان د اولمپیک کمیټې د کمې پاملرنې په خاطر د برازیل په اولمپیک کې د هغوی ګډون په پخواني سمبولیک حالت کې پاتې شي.
بدبختانه په افغانستان کې انجونو ورزشکارانو ته هیڅ پام نه کیږي. حق ته یې تر خپل لاندې کیږي او ما په وار وار په دې اړه خبرې کړي دي خو متاسفانه دا غږ منسجم نه ځکه چې داسې یو ټیم نه لرو چې زما تر څنګ ودرېږي او په دې اړه غږ پورته کړي نو زما غږ هم نه دی اورېدل شوی.
تحمینه کوهستانی وایي د ښځو ورزشکارانو د ودې لپاره د افغانستان په اولمپیک کمیټه کې د یو منظم پلان نشتوالی بې امنیتي او دومخې چلند په اولمپیک کې د خزو ورزشکارانو فعالیتونو ته شدید ضربه ورکولای شي. تهمینه کوهستانی او نیله احمدی دواړه وایي چې نجونو ورزشکارانو ته لازمه موقع نه ورکول کیږي چې د ښه تمرین په خاطر په سیمه ییزو مسابقو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د خزو او نارینه ورزشکارانو په وړاندې د متفاوت چلند اداوی حقیقت نه لري. ویان رامین سالک ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د خزو ورزشکارانو شمیر په 3000 اوړي چې په 250 فدراسیونونو کې لوبې کوي. رامین سالک په ځانګړي ډول د برازیل د اولمپیک په مسابقو کې د نجونو ورزشکارانو د ګډون لپاره د تیاریو په ارتباط په خبرو کې د ژمي سړه هوا، مالی ستونزې، اداري فساد او ورزشي لوبغاړو کموالي ته اشاره وکړه.
یک موضوع به صورت عموم بودجه افغانستان در تمام وزارت خانه در تمام
د افغانستان د ټولو حکومتي ادارو بودجه کم شوه چې ورسره د اولمپیک د کمیټې بودجه هم کم شوه ده. د اولمپیک په کمیټه کې په خوا کوم منظم پلان نو او د هر چانوم چې په ملي ټیم کې ثبت وو پیسې ورکول کېدی، خو اوس موږ یو کمیټه ټاکلې ترڅو خپل اولویتونه وټاکو چې څومره مهمه مسابقه را روان دي او منظم پلان ورته جوړ کړو.
مو چقدر مسابقات مهم پیش رو داریم.
د اولمپیک د کمیټې ویان زیاته کړ چې سه کال دوی په تایلند، چین، جنوبی کوریا او د آسیا د جنوب د هیوادونو په مسابقو کې ګډون ته اولیت ورکړی دی. رامین سالک ټینګار وکړ چې په مسابقو کې د ګډون لپاره خزو او نارینه ورزشکارانو ته یو ډول او د حقوقي د قابلیت پر اساس سهمیه ورکول کیږي.
بعد دخترو بچو
دنجونو او هلکانو لپاره سهمیه یو شی ده، او موږ دا نه وایو چې دنجونو ملي ټیم یو ډول او د هلکانو به بل ډول وي. د برازیل په اولمپیک کې د ګډون لپاره پلان جوړول د فدراسیونو په مشرانو پورې اړه لري چې دوی به د څارنې لپاره یو کمیسیون وټاکي.
د اولمپیک د کمیټې ویان ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د برازیل په نړیوالو مسابقو کې د ګډون لپاره د نجونو او هلکانو ورزشکارانو د غوراوي سیالۍ ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې پر ویبپاڼه د خپره شوي معلوماتو پر اساس ویل شوي چې نږدې 100,000 کسان په برازیل کې د دې مسابقو لپاره په ترتیباتو لګیا دي. د برازیل په اولمپیک کې به د 250 هیوادونو لږ تر لږه 5,500 ورزشکاران ګډون کوي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. د خبرونه کې د نیلګي پارزښت او د چولي زنی نیلګي وچیږي خبرې کوو.
د ساتلو مبارک ډېر مشکلات مول ورو ماشمان زی ماته سنگ سپینې هتا د بیخ نه استری بیت عملته چولي په غزي کې
تمثلی ټوټام چمتو شوی لاز د رډو سره وسی. درمنه دوستانو، د کرهنې د وزارت مسؤل کسان وایي چې دوی هر کال په زرګونو نیلګي خلکو ته ورکوي چې په خپل سیمو کې کېږدي. د یاد شوي وزارت کارکوونکي هم په غوځینو کې نیلګي ږدي چې ورته ټاکل شوي وي، خو هم خلک لکه څنګه چې په کار دی هغسې د نیلګیو ساتنه نه کوي او نه هم د نیلګیو له ښودلو سره علاقه ښیي. په پیل کې مو د کرهنې د وزارت د ځنګلونو رئیس محمد امان امانیار نه پوښتلي دي چې دوی سږ کال د نیلګیو د ښودلو په برخه کې څه کړي دي.
څلور میلیونه مسمر او غیر مسمر نیلګي چمتو کړي دي چې مطابق د طرز العمل د خلکو ته او د مؤسسات د طریقې چې البته نیلګي د تولید شوی دي 211000 اصلي نیلګي دي آماده د تولید دي، او د سکتور خصوصي نه 3.8 میلیون نیلګي په مجموع کې اصلي نه حال قابل د تولید په سراسر د افغانستان کې موجود دي چې په دې ارتباط باندې منګه چمتو.
د لغمان له اوسیدونکو متین مود د نیلګي د ارزښت پاکل پوښتلی دي. هغه وایي چې د خپل د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ډیر نیلګي هي،
مسمیر لرو هم غیر مسمیر لرو هم زینتی لرو که
څیر د زینت په اړه ورته فکر وکړو. کوم ماحول کې چې ونه یې هغه منطقه ډېره سرسبزه او ښکلې، هر سړی احساس د خوښۍ پیدا کوي چې په دغه منطقه کې اکثره خلک چې موږ ګورو د یادګار په خاطر یو عکس ورسره اخلي. د یو خوا نه هغه محیط ته اکسیجن پاک ورکوي، د بلې خوا نه هغه محیط سرسبزه ښکاري، ورسره نور اقتصادي ګټو ته ورسو که غیر مثمر نیالګي وي نو هغه د سون لپاره که څوک استفاده ترې نه کوي توکي برابروي، د سرسبزۍ په لحاظ باندې ځان ته خپل فواید لري. موږ یو پروژه لرله په ارزان قیمت کې د کیر انټرنیشنل لخوا نه هغه وخت کار کړ سره 15,000 غیر مثمر نیالګي مو په ارزان قیمت شپاړس بلاکو کې وکړل. د وظیفې په جریان کې زه پروسه کال پکتیا ولایت ته تللی وم، دهقان د ذوق مطابق چې دهقان کوم نیالګی غواړي هماغه دهقانانو د ذوق مطابق ورته نیالګي انتخابول. تقریبا ما پروسه کال 200 جریبه د مڼې ناک پکتیا کې جوړ ګردیز کې احمد آباد کې.
که د نیالګیو او شنو بوټو په اهمیت څومره هم خبرې وکړو بیا هم کمی دي. د ننګرهار اوسېدونکی عصمت الله وایي چې د نیالګیو د ارزښت په اکله د خلکو ناپوهي د دې لامل دی چې هغوی شنه بوټي او نیالګي نږدي او نه یې هم ساتي.
د محیط د پاکوالي، د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بحث کېږي. د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي، د هغه روحي تکلیفونو د ارامتیا لپاره یو ښه شی دی. مطالعې لپاره دا ده چې د سړي ذهن چې کله ارام وي هغه مطالعه کولی شي. نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته ملکی چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي په اقتصاد باندې زیات تاثیر کوي. د اوبو زیرمې ورسره زیاتېږي او بلکې د اوبو د پاکوالي سبب ګرځي. زموږ منطقه مخکې ډېره شنه وه، د پورو تر غاړو به انرژي کارونه انګلیسي کو ته گرین وال ویلې چې شنه دیوالونه. اوس په عام طور باندې د بوټو کښت چې کوم دی پاسې ستمه لږه پخوا چې خلکو شوق درلود هغسې شوق د خلکو نشته. او زه فکر کوم چې دا به د بوټو او د نیالګو په اړه به پوهاوی به کمی. مشکل دا دی چې د یو کس میوهدار بوټي او غیر میوهدار بوټي پاري وي او د بل نه بیا د هغوی د لاس خل تنګ شي. مثلا د دې په بوټي کې میوه یا بل کور والا راځي د بوټې ولي د کور ته تیږي مړود کېږي هر څه مړود کېږي.
د نیالګیو د ایښودلو ګټه نه یوازې انسانانو بلکې حیواناتو او الوتونکو ته هم رسیږي. محمد امان امانیر وایي چې د دفتر مخې ته مرغۍ په ونه کې ځاله جوړه کړې، یعنی ونې د الوتونکو لپاره کور دی. هغه د نیالګیو په نورو ګټو هم خبرې کوي.
بهترینه منبع د اکسیجن د سرسبزي او ښکلا او د ونې دي چې یوه ونه په مجموع کې 8 نفرو لپاره اکسیجن درکوي. تنوع د حیات منځته راوړي. وخت چې موږ سرسبزي کوو اوس تاسو غږ د چرګان او تاسو د بیرون راوړي. زما د دفتر په څنګ کې دلته چرګان دي. باندې طبیعت څومره تاثیر اچوي او دوی مرغۍ دي او چرګان په مجموع کې غټه وړه مرغۍ دي. دا مرغۍ استاد ګورو چې دلته ځاله جوړوي او دغه خپله تخم گذاري د خپله کوي او نسل د خپله اضافه کوي. دا خپله د بایوډایورسټي د لحاظه د تنوع د حیات د لحاظه ډېر ارزښت لري. طبیعت زنجیره ده چې دا خدای موږ تاسو سرزنی کړی ده او موږ تاسو په دې برخه کې توجه باید وکړو.
ډېر کسان بیا په خپله سیمه کې نیالګي ځکه نږدې چې وایي کافي اوبه نه لري. امانیر وایي چې دا بهانه نشکېدلی. داسې نیالګي هم شته چې ډېرې کمی اوبه غواړي.
موږ په هرې منطقې په کچه باندې مشخصه نیالګي لرو. ګاز، سکسول، تاغ او اتروپلکس موږ توصیه کړي دي. پروژې د انکشافي لرو. کم اوبه په ارتباط باندې ښه تاثیرات اچوي. مثلا که یو سړی په 15 وختو کې اودس کوي 3 لیتر اوبه حداقل مصرفي خود 3 وخته اودس کوي. دغه کړه وخت کې نیالګي را کینول وسیږي په مختلف ساحې کې د غره په ساحې کې 3 وخته چې دغه کې دا تقریبا 9 لیتر اوبه کیږي. یعنی دیونه د پاره به هیڅ ملن کفایت کی تنظیم کی په هر ورځ د وګو مصرفیږي. حدیث مکمل پیغمبر د خدای په ارتباط باندې شیخ په لاره کې تیریده یو ډکه په قبر په سر باندې را پری خوده وایدا شین ډکه و وایدا سناوی نو بران ما د خلکو نه خوښ ده چې یو نیګه خپل د پاره وطن د پاره آینده اولاد د پاره را پری دي چې کولای و شو په آینده کې منګه سمسور ودان او زرغون افغانستان.
یوازې د نیګه په خودلو سره زموږ مسولیت نه خلاصيږي. لې خودلو نه ورسته بیا ساتنه ډیره مهمه وي. د کابل اوسنکي جمال وای چې په اکثر زوینو کې شنه بوټي او نیالګي بیرته وستل کیږي.
کور مخکې موږ پیدا راولرو. زما اتم پلار می ګلدانې جوړ کړل نیالګي و تمار اول د کرغینه نیالګي مکه نه ول. اما د ساتلو باره کې ډېر مشکلات مو لرو. ماشومان زی ماته یې سانګي سپینې حتی د بیخ نه استری بیت عمل ته اچولې په غزي کې.
رحمت الله بیا وای چې کچېر ماشومان د نیالګي په ارزښت و پوهول شي به هیڅ کله تاوان نه ورته رسوي.
د نیالګو کیسې به ماشومان ته کوي. کچېر تاسو د نیالګي و خور وی یې جوبل کوي نو دا د سمانه لري لکه ساس چې څوک یو غوته پرې کی کله چې ماشوم خپل ګوت ته وګوري او هغه درد احساس کی دغه احساس ماشوم ته ورکول په دې معنی چې کچیرته د یو نیالګي سره تماس کول او یاد هغه وخانګ ماتول یا پانش کول اماغه درد د خپل ذهن کې تصویر کی نو تبي خبر ته چې هیڅ کله د حرکت نه کوي.
دینی عالمان وایي چې د نیالګي په خودلو سره د دنیا او آخرت خیګنی د تاسو په برخه دی. ل قاری میر سید نه نوري خبري اورو.
الله پاک په قران کې هم دا فرمایلی بل ضرور یو ونه دو ونه پنځه ونه څونه په وسه قدرت د تاسو کې مسمر او غیر مسمر ونه کې نه وي. په مسمر کې خو هغه د میوې مستدی او په هغه میوې کې لکه د انارونه او د زیتون ونه یا د انجیر ونه نو په دا غیر مسمر په دې خاطر چې دغه د صحت لپاره دغه د سوري نه استفاده وکړو د هوا د صفوالي او پاکوالي لپاره ډیره فائدہ کی او په حدیثو کې هم دا سره غلې دي چې تاسو باید یو ونه کې دی دا تورز د قیامت پورې کدی نه څوک استفاده کی تاسو ته دی ثواب درسیږي او دای د تاسو لپاره خیر او خیرات هم سناوي او هم صدقه جاریه وکړي.
درنو اوریدونکو اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې خطرناک وسایل لکه چاکو کیچی او داسې نور د ماشومان په واک کې دي بیا نو هغه وی چې هغه ځان پیژوبلوي.
دا دی خیر کی چې به دې الک څه سوي دي چې بستر سوي دي
خورې پښتنه مکوا ټول هم دغه خزي د لاسه
ولې څه پېښه ده
خورې جمعې د یو کوټه ده
او
هلته دوا پراته ده هلته قیچی پراته ده هلته وګوره چې بخاری په سر ګوګیټ دوه دانې درې دانې قوتي
اوس دا راته وای چې څه پیس سوي دي په دې الک زه خدای زبرای ور خطا سو پختا کوم شپه خوب نه دی کړی
خورې خدای دې مرګ نه وساتو دا خو چې زه راغلم شفخانی ته مې راورسو
ش څنګه
ګوګړې خړلې دوا پاکټونه پراته واغې ټول جوړېلې دي هغه ټول ګړي بیخي الک کې ځان وشل ته مې راوستو
ته چیرته وې چې دا ګوګړې خړل دا دوا یې خړلې دا څه پېښه
ده زه چیرته وم ما کالی منځل چې راغلم الک یو تخته پروت و بیا خو زه ته مې ټلیفون وکړ بیا راغې دا شفخانی ته راو
اس ورس کالی پرې منځل چې دای په کور کې وې
ا خورې دای څه دې کار ده چې په کور کې دې کله ماته په کور کې کینی
خوره خود زه خود دغه سده سارا سړم
او
نو کالی منځل خو یو ورځ نه ده چې په مېش کې یو ورځ منځي خو چې کالی منځي اول کوټه ګوره دوا والی پری دی قیچی والی پری دی چا خو ال د پرو دی ګوګړل د پراتی دی او دغه ټولکا
کوټه کې د لوري لوري الماری نیم جوړ کړی دی عمل ته لوړ فاصله ته کېده
اوس خو د ګوګړو تیزاب او دوا خوړلی خوره ماشومان دی یو نه ده نام خدا دوه درې دانی دی
او شکر دی
چا خو پرو دی قیچی پراته ده خدا چا خو راخلی او بل وهی ور باندې پستر کې وهی
دا خوشتيام هم ده یو چیټ کوا خوري د تیات شو دی
خو باندې می کچالو سپینول وسړی
کای
چی می پکارو عملته
خو زه خود درته نه وایم کچالو سپین کړو به تبر آشپزخانه ته
وړو
کای چی درا وړو به تبر د ماشین منځ کې خو
لازم لغم
I'm saying